دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کورنونس اوبایي ویروس درې سوه شپږ څلوېښت تازه پېښې ثبت شوې دي. په دې حساب د مثبتو پېښو مجموعي شمېر اوه زره اته سوه اتاویا ته رسیدلی دی او پنځه سوه اته څلوېښت ناروغان تر اوسه پورې په دې موذي ناروغۍ مړه شوي دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په نړۍ کې د دغه اوبایي ناروغۍ له امله تر نن سهاره پورې په یو سلو اته اتیا هیوادونو او یا خودمختارو سیمو کې څلور لکه دوه پنځوس زره پنځه سوه او دوه ویشت ناروغان مړه شوي دي او په مجموعي توګه د ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر هم اته میلیونه پنځه څلوېښت لکه درې زره اتیا ته رسیدلی دی. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو، روسیې، برازیل او هند کې مړه شوي دي. په امریکا کې د مړو شمېر نن سهار یو لک شل زره دوه سوه یو ته لوړ شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام اداره یا یوچا وای چې د افغانستان د ټول نفوس یعنی اووه دېرش اشاریه شپږ میلیونو له جملې نه صرف یو شپېته زره پنځه سوه نهه نوي کسان د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د علایمو د تثبیتولو په خاطر باندې ټیسټ شوي دي. له بلې خوا د بېسرحده ډاکترانو موسسې موافقه کړې ده چې په هرات کې یو سلبستریز روغتون جوړ کړي. د کابل د دشیارچی په سیمه کې په روغتون باندې د مرګانۍ حملې په تعقیب په دغه سیمه کې خپل کلینیک وتړاو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر اته زره او شپږ سوه ته راکم شوی دی. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت میکنزی کړې ده. هغه ویلي دي چې د عسکرو شمېر له طالبانو سره په دوحه کې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې کمیږي. د ای پی خبری اجانس رپورټ ورکړ چې جنرال میکنزی دا خبره د غبرګولی په نهشتمه د اسپین د ستراتیژیکي غونډې په نوم په یو مهم امنیتي کلنی کانفرانس کې په خپله وینا کې کړې ده. د دوحا د سولې د توافقنامې له مخې توقع کې ده چې متحده ایالات به په یو سلو پنځه دېرش ورځو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو په کمولو باندې پیل وکړي. له طالبانو سره د موافقتنامې له لاسلیک کولو نه مخکې په افغانستان کې دیارلس زره امریکایي عسکر پراته وو. جنرال میکنزی ویل که طالبان خپل ژمنې عملي کړي او شرایط مساعد شي نو امریکا به له افغانستان نه خپل ټول عسکر وباسي. جنرال میکنزی تیره میاشت په یوه بیانیه کې ویلي ګمان نه کوي چې طالبان به په خپلو ژمنو عمل وکړي او یا به دغه موافقه د ډیر وخته پورې دوام وکړي. نوموړي ویلي یو دم له افغانستان نه د ټولو امریکایي عسکرو د راوستلو په اړه د جمهور ډونالډ ټرمپ د پلان سره هم نظر نه دی. هند په تیرو دریو میاشتو کې له افغانستان سره د یو دېرش زره ټن غنمو وړیا مرسته کړې. د افغانستان د ملي پراختیا د عملیاتي ادارې چارواکو پرون د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د غنمو یوه برخه د کابل مرکزي سیرو ته انتقال شوي او یوه برخه نورې هرات او کندهار ته رسول شوي دي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش دفتر یا سیګار د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې ده چې امریکا ته د مهاجرت د خصوصي ویزې د پروګرام یا اس آی وی له مخې هغو زرګونو افغان ترجمانانو ته نهو میاشتو کې ویزې ورکړي چې د امریکا د پوځ سره په افغانستان کې د تیرو اتلس کلونو په دوران کې مرسته کړې وه او دا وخت له خپلو کورنیو سره یو ځای امریکا ته د مهاجرت په انتظار دي. د اس آی وی په نوم دا خصوصي پروګرام د کانګرس په حکم د افغانستان او عراق د جنگ په دوران کې جوړ شوی و. د سیګار د رپورټ له مخې د 2009 میلادي کال راهیسې د 2019 میلادي کال تر سپتمبر پورې د امریکا خارجه وزارت اتل لزر څلور سوه یو اویا افغانانو ته ویزې ورکړي دي او دا وخت د اتل لزر اته سوه څلور څلوېښت نورو کسانو په عریضو باندې غور کوي. دا واشنگتن دی. د امریکا د ډیلی بیست ورځپاڼې د رپورټ له مخې طالبانو د اسلامي دولت یا داعش لخوا د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د وژلو توطیه شنډه کړې خو ورځپاڼه وایي چې امریکایي چارواکي په دې اړه په محتاطانه ډول تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری یا یونیسیار وایي چې په افغانستان کې د جنگ او جګړو له امله د ولسی خلکو د بې ځایه کېدو د لړۍ برابر څه کم 50 کاله پوره کیږي. د دې نړیوالې ادارې د یو رپورټ له مخې چې د پنځ شنبې په ورځ په جنیو کې خپور کړی، د افغانستان د ټول نفوس د جملې نه درېمه برخه وګړي له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي، ګاونډیو هېوادونو ته پناه وړې ده. ملګرو ملتونو دا رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع خپور کړی. په دې رپورټ کې ویل شوي ممکن چې دا ستونزه د اوږدې مودې پورې دوام وکړي. د رپورټ له مخې په تیرې یوې لسیزې کې د نړۍ د ټول نفوس له جملې نه برابر 100 میلیونه خلک دې ته اړ شوي دي چې د جنگ او جګړو له امله له خپلو اصلي وطنونو او کورونو نه وتښتي او په نورو ځایونو کې پناه واخلي. دا شمیره د مصر د ټول نفوس سره برابرېږي. مصر په نړۍ کې څلورم پر نفوسه هیواد دی او 100 میلیونه نفوس لري. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ په وجه په کورونه کې د ښځو او نارینهو د قرنطین کېدو په وجه د ښځو په خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت د پنځ شنبې په ورځ اعلان وکړ تر اوسه پورې د تشدد او تیرې شپږ سوه پیښې ثبت کړې دي. د خوست د ولایت محلي خلکو د دغه ولایت روغتیايي چارواکي په هغه پیسو کې په خیانت او اختلاس باندې تورن کړي دي چې حکومت او نړیوالو موسسو د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو نه وروسته له خلکو سره د مرستې لپاره ورکړې وي. کوم طبي وسایل چې باید په دغو پیسو باندې اخیستل شوي وي تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن د نوموړي په خلاف د جمهور رئیس ټرمپ د ټویټونو ځواب ویلی دی. نوموړي ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې د هغه د مقام او شان سره مناسبې نه دي. بولټن د پنځ شنبې په ماښام د ABC نیوز تلویزیوني شبکې سره په یوې ځانګړې مرکې کې د بولټن په قول ښاغلی ټرمپ د دې چوکۍ لپاره مناسب نه دی، ځکه چې د خپلې وظیفې د اجرا کولو لیاقت او استعداد پکې نه دی موجود. له بلې خوا د واشنگټن DC د ښار د یوې فدرالي محکمې قاضي د بولټن پر کتاب باندې په موقتي توګه د بندیز لګولو لپاره د امریکا د عدلیې د وزارت بیړنۍ خاص منظور کړی دی. بولټن د ABC نیوز تلویزیوني شبکې ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ نو غواړي چې کتابې له انتخاباتو نه مخکې امریکایان ولولي. د متحده ایالاتو سترې محکمې د پنځشنبې په ورځ په خپله یوه تاریخي پریکړه کې د جمهور رئیس ټرمپ هغه پلان غیر قانوني اعلان کړ چې په امریکا کې مشتو غیر قانوني مهاجرینو د اولادونو د موقتي امتیازاتو د ختمولو لپاره پیل کړو. دا پروګرام چې د ډاکا په مخفف نوم مشهور دی د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما په امر باندې په 2012 میلادي کال کې نافذ شو. د دې قانون له مخې په امریکا کې مشت غیر قانوني مهاجرین چې مور او پلار یې په کوچنیوالي کې راوستلیو د تعلیم او کار حق لري او د مهاجرت اداره نشي کولای چې ویشړي. د دې قانون اطلاق په هغو مهاجرینو باندې کیږي چې د 2001 میلادي کال نه وروسته متحده ایالاتو ته په غیر قانوني توګه خپل کورنۍ سره راغلي وو. زیاتره د لاتین امریکا وګړي دي. دا وخت 100,000 غیر قانوني مهاجرین په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. د بشري حقوقو مدافعانو په څو ایالتونو کې د ټرمپ د ادارې د پلان په خلاف باندې په فدرالي محکمو کې درخواستونه جمع کړي او د محکمو زیاتره قاضیانو دغه پلان غیر قانوني اعلان کړي او د ټرمپ ادارې سترې محکمې ته رجوع کړي وو. د سترې محکمې د نهو قاضیانو جملې نه د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په شمول 15 قاضیانو د دې پریکړې په طرفدارۍ او 4 قاضیانو په مخالفت رای ورکړه. د مهاجرینو د حقوقو مدافعانو او پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د سترې محکمې د دې پریکړې هر کله کړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د وایروس په ناروغۍ د افتسوو کسانو شمیر نږدې 8,000 ته رسیدلی دی. د بلې خوا د بیپولي ډاکټرانو ټولنې د عامې روغتیا وزارت سره په هرات کې د کورونا د وایروس د درملنې لپاره نوي جوړ شوي روغتون ته د امکاناتو د برابرولو موافقه لاسلیک کړې. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته چې د کابل څخه راستولی دی.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې په 12 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 346 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2,300 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ 2 تنه مړه شوي او 302 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 803 نوي شکمنې پیښې معاینه شوي دي چې د غلو جمعې څخه 346 مثبت تایید شوي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس پیښو تعداد 2,998 رسیږي.
په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له پیل څخه د جمعې تر ورځې د کورونا په ناروغۍ 538 تنه مړه شوي او 2,922 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. په نوو اعلان شوو مثبتو پیښو کې د هرات ولایت مثبتې پیښې نه دي شاملې. د دغه ولایت د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیس لابراتوار د تخنیکی ستونزې سره مخ شوې چې له امله په تیرو 3 ورځو کې په دغه ولایت کې د کورونا د وایرس نوې پیښې نه دي ټیس شوې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې ژر به د هرات ولایت د کورونا وایرس د ټیس لابراتوار بیرته په کار پیل وکړي. ښاغلي عثماني د جمعې په ورځ هرات کې خبر اعلان ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت یو تخنیکی ټیم د لابراتوار د ماشینونو په ترمیم باندې کار کوي.
یک ټیم متخصص از بخش لابراتوار بوخته وردیم.
ښاغلي عثماني وویل یو متخصص ټیم د لابراتوار له برخې میزان سره راوړي چې هم تخنیکی ستونزې هواري کې او هم همدارنګ یو کاپي اندازه د کورونا د وایرس د ټیس لابراتواري مواد مو راوړي ترڅو د لابراتوار د ټیس چاري بیرته پالې کړو
تجدید کړي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس درملنې د پاره د نوي جوړ شوي سلبیسري روغتون د پالېدلو په حق لام خبري وکړي. وی ویل چې د بي پولي ډاکټرانو ټولنې آر اس اف موافقه کړې چې د روغتون ته به روغتي کارکونکي او وسایل برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویل چې په دې اړه د بي پولي ډاکټرانو د ټولنې ام اس اف سره یو موافقه هم لاسلیک کړې ده.
قرار است د ظرف 2 هفتې دیګه
خغلی عثماني ویل ټاکل شوی تر ټولو 2 نوي روغتي کارکونکي او د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره امکانات چې په دغه روغتون کې ورته اړتیا ده برابر او ابتتا او هم عملی ډول به کار پیل کړي.
آغاز من
د هرات د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنې لپاره د نوي جوړ شوی روغتون د جمهور رئیس محمد اشرف غني په امر په 13 ورځو کې د نوي کال په پیل کې جوړ شو. خو د طبي امکاناتو د نشتون له امله فعالیت نه پیل کړي. د میسب ټولنې د هرات د کورونا د وایرس د ناروغانو د سلبیسري روغتون د تمویل او ورته د مالي امکاناتو د برابرولو دا موافقه په داسې حال کې لاسلیک کړي چې دغه ټولنې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور د کابل د دشتي برچی سلبیسري روغتون ته مالي او تخنیکی ملاتړ نه برابروي.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا هم د دې خبرونه مرکه ملګری ملتونه وایي فساد د سولې او افغانانو د سوکالی په وړاندې لا هم یو ستر خنډ دی. د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو په نوي رپورت کې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوامدار او اغیزمنې هڅې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره خورا مهمې ګڼل شوې. زموږ همکار په همدې موضوع د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسیون لمشر ښاغلي زلمی زابلي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې فساد د افغانستان لپاره څومره لوی تهدید دی.
رشتیام د فساد موضوع د اداري فساد موضوع د افغانستان په وسني شرایط کې دا څنګه د سیواز اوس په 15 پښ کال کې فساد راغلی دی. یا موږ یوازې رئیس جمهور ملامت کوو چې دوی په فساد کې ناکام شوی دی. د دې نظام د جوړېدو د وخت څخه چې په 13 کال کېږي یوازې رئیس جمهور نه موږ د کرسې په وخت څخه دا ملامتي پر کرسې سره بچو وسی پر جمهور اچو وسی پر ډاکټر عبدالله اچو وسی پر پارلمان اچو پر قوه قضایه اچو دا درې سره ارکان د دولت فیرن بيخي اکثریت په فساد اختري چې دغه فساد د دې باید سوی دی چې د ملت او د دولت مابین کې په اوله درجه مسافه لږ کې په دومره درجه د تباسازي او د بیرغونی کارونه شاته وغځيږي. په دریمه درجه د دولت اعتبار مشروعیت د ملت په نظم کم کې په جاني سطح هم کم کې. نو دا همدغه د فساد د موجودیت دی. د فساد پر ضد د مبارزې نشټون دی او که مبارزه هم کوي هغه به ډیره یو ناکامه مبارزه یا د کاغذ پر مخ مبارزه ای خاص د دولت لخوا داسې جدي مبارزه چې موږ د ارګ یا د سپیدار څخه ووینو عملا وګورو د دې ثبوت چې په رښتیا نن رئیس جمهور یو وزیر معرفي کوي یا د پارلمان یو غړی معرفي کوي یا خپل یو قاضي معرفي کوي یا کوم والی معرفي کوي محکمه علني اوسي موږ داسې یو ثبوت نه لرو دا په دې معنی ده چې په خپل ارګ او سپیدار په شمول د دولت د نور اراکینو چې هغه ارکان پارلمان هم دی قزام ده او وزیران هم دي دا ټول اکثریت په فساد باندې اخته دي دا یو جدي اقدام غواړي چې په خپل رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله او تکشینی دغه یو تعهد وکړي په خپل مابین کې چې نور به د قانون حاکمیت راولو د هیڅ ملحوظ د هیڅ دلیل او منطق به نور نه منو ملت هم په دې باندې اعتماد وکړي دولت په مشروعیت پیدا کړي جهاني ټولنه به هم دې ته په ښه سترګه وګوري متاسفانه چې دا شی تر اوسه پورې موجود نه دی
زبلی صاحب ملګرو ملتونو له فساد سره د افغان حکومت مبارزه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیره مهمه بللې ایا ستاسو په نظر په اوسنی حکومت کې د فساد سره د مبارزې جدي اراده موجوده ده؟
جناب جلازه صاحب بیا به تکرار کوم چې د فعلی دولت نه د حکومت نه یوازې د رئیس جمهور د فعلی دولت په کې د اکثر عبد الله مو شامل دی په کې رئیس جمهور دی په کې وزیران دی پارلمان دی قوه قضایه ده درو سره کې په اکثریت په دلاوري د تولاسم چې د فساد ښکاره بیلګستا په پارلمان کې دغه سي سويټي په دغه پارلمان د قدرت څخه کیږي د دې د پارلمان دی چې لیسه فساد کې لاس دی په واده د دې د حکومت سره په دې کې همکاري وکي مداخله کوي د فساد په خاطر باندې په دې خاطر ایوازې په دې خاطر چې د ملت او د حکومت فاصله د یو ش پارلمان د غړي په واسطه باندې سره نږدې سي بدبختانه په خپل د پارلمان غړي اکثره د ولاړیږي داسې مداخله په حکومت په کارو کې کوي د ملت د حق څخه خوري چې هغه هم د ملت او د دولت مابین کې فاصله ډیریږي هم د خپل فساد لپاره هر ناروا کار ته شروع کړي هم داسې په قضا کې مستاسوینو په څارنوالي کې وینو هم داسې په وزیرانو کې نو موږ داسې خاص اراده د حکومت تر اوسه یا د دولت په ساده باندې د فساد په ځل مبارزه کې نه وینو کای خو دې شکار به وایي چې جمهور یو وزیران یو دوه معرفي کړی وای د پارلمان دوه درې غړي معرفي کړی وای په قاضیانو کې دغه سکری وای په سرنوالانو کې کړی وای چې د ملت ته اعتماد راغلی وای چې عملی هغه د پلانکي رشوت وخوړی پلانکي یو فساد وکړي هغه د محکمه علني سواله بدون د دې د موقف په نظر کې ونیسي وزیر وو د پارلمان غړی وو یو قاضي وو د محکمه دا شی عمل تر اوسه پوری پدات تل اسکار کې نه رسوي اوس خو بیخنه نه رسوي نو موږ په دې خاطر وای چې حکومت یا په مجموع کې دولت د فساد د ماوی د لپاره تر اوسه پوری خاص اراده نه لري هم په خپل رئیس جمهور ډاکټر صاحب عبدالله او د ټول دولت دی اکثریت دولت
زبلی صاحب په فساد کې بهرنیان څومره ښکیل دي وځي چې د مشکل یو خپانان دي اما بهرنیان هم په دې مسله کې دخیل دي که دخیل دي څومره ستاسو په نظر
جناب جلازه صاحب بهرنیانو د لیش نیت لوتلای دي دا ولی ورځ څخه چې د لیراغلي دي افغانانو کې د فساد اغه لاري روښولي ام دغه دي خلک دي چې د فاسیدو چارواکو د حمایت کوي بعضي وخت داسې استاده مرلو سي بعضي وزیران بعضي والیان د سیاغه مفسدترین خلک ماغه راوتلي دي یا غیر مسلکي دي یا بيخي د افغانستان د قوانینو سره نابلد دي د یو خارجي سفارت له خوا څخه ماریپکیږي په دې خاطر د خپل اهداف په لاس راوړي یا د دې خپل اغه ستراتیژي ده هغه وربند تطبیق کی نور هغه به مسلک سره راوړي یا وزیر کی یا والی کی یا په بل پوس کی مقرر کی دا ور باندې کشي دي کدا مقرر نسی مل کومه کنه خطا کوي خپل قوای او باسو حکومت مجبور کی دا په خپل د خارجانو د خاصه د فساد د لړی تخویه کول دي زموږ حکومت په مجبور حالت کې ونی سي چې کومه کړ باندې خطا کوم په اخر کې یو فاسد راولي هغه فاسد د ځان لپاره فساد کوي رشوت ټولي د خارجانو بیا اداس دي هغه د پوجود کی په لاس اړي دا د خارجانو د خاصه زموږ د فعلی دولت د فساد کی د لاس لرلو یو ثبوت دی
د ورستې پښتنې په توګه زابلی صاحب مکافات او مجازات هم له فساد سره د مبارزې یو مهم منصور دی آیا دا شی په افغانستان کې تطبیق شوی دی
جلازه سي په افغانستان کې د مکافاتو د مجازاتو اصل خود درته تشریح کوي چې مجازات قطعاً نه هغه نفر سي واقعاً فساد کوي هغه اتمنی ورشلري بیا په کچيري بندي کېږي محکمه ته ماول کېږي ډېر یو غریب سره یو ډېر یوار یو مامور یو ډېر بیچاره سره چې 200 غني رشوت اخیستي امنیت ملي ګیر کې بیانو محکمه ملني کې بیچاره لاس کله قیدم کې دان دې اصل ته موږ د قانون حاکمیت نسو ولای په نتیجه کې دا نه مجازاتي او نه د مکافاتي مکافات هم داس خلکو ته ترتیب ورکول کېږي داس خلکو ته فوق العاده ډالري معاشات ورکول کېږي شه مثال اوس موږ تاسې د وزارت مالیه د وزارت زې مثال ته راوړم البته معاشونه د طرح د روي څخه لولسي دي د پنځه مش پرځمه بس څخه نیولې تراول بس ته پوری عین کارته بعد په نور وزارت خانو کې تطبیق سي وزارت مالیه نه تطبیقي موږ افتمختره غوښتي و د مسولین د وزارت مالیه ستاسي یا د خپل طرح ته یوازې په وزارت مالیه کې تطبیقوي یا په ټول دولت باندې تطبیقي او یا د وزارت مالیه څخه وګرځوي موږ نه شو کولای چې قانون په یو وزارت مالیه باندې تطبیق سي په نور تطبیق نسي هغه چې د امتیازات او بخشني هم دغه سي د دموکرافي نور ارخونه کراواخې کترفی کفوق العاده یو امتیازي هغه د واستداران وړي هغه د لیاقت او د کارکردګۍ پر بنا باندې ډیر کم وخت کېږي چې یو مستخت څوک د غوړ کې مکافات ورکړي فلیازه پر دې اصل کې د مجازات مکافات کچيري د قانون د حاکمیت پرانا کې وسی نو هغه مستحق سړی هم مکافات کېږي هغه متهم یا هغه مجرم سړی به مجازات کېږي چې متاسفانه اوس تر ډیره حده پورې چې موږ وینو په اکثریت واقعات کې دا برعکس ده. تشکر.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
د هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې رپورټ وايي چې په 2019 کال کې سباندې 9 میلیونه کسان د جګړو او مشکلاتو له امله بې ځای شوی دي. له دې سره په ټوله نړۍ کې د بې ځای شو شمیر نه او یا اشاریه 5 میلیونه تر رسیدلی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ووري.
د انسانانو لیوې سلنې څخه زیاته برخه یا پزمکه کې په هرو و نوې اشخاصو کې یو وس بې ځای شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې دا د اندېښنې وړ لویه مسله ده او دا یادونه کوي چې په بې ځای شویو کې نږدې 80 میلیونه څخه ډېرې په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي دي. په داسې حال کې چې 9.8 میلیونه کډوال دي چې په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. د مشترکو انګیرنو سره سره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وی ډیری کډوال په بڑای هیوادونو کې د پناه غوښتنه نه کوي مګر شاوخوا هیوادونو ته ځي. هغه ویل چې د 15 اتیا سلنه بزره شوی خلکو کوربه ورسته پاتې هیوادونه دي.
سوریا، وینزویلا، افغانستان، سویلی سودان او میانمار. تاسو په هغه چې د څمانه لري کچېره په دې هوادونو کې کړکېچونه حل شي نو د نړۍ آتش په تسلنه بي ځای شو مسله ته به حل لار پیدا شي.
د یونیسیار مشر وایي چې یوازې 15 هوادونه د نړۍ آتش په تسلنه کډوال جوړوي. ګراندی وایي د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د افریقا ساحل سیمه یمن او سوریه کې شخړې تیر کال 9 میلیونه کسانې نوی بې ځای کړې دي. هغه وایي هغه په ځانګړي ډول د هغه مهاجرو په شمیر کموالی چې بیرته کورونو ته د راستنېدو یا په بل هیوادونو کې د بیا میشته کېدو توان لري اندېښمن کړی. هغه زیاته کړه چې په 1990 کال کې په اوسط ډول کال کې 1.5 میلیونه کډوال د دې توان درلوده چې بیرته خپل هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس دا شمیر 300,000 ته ښکته شوی.
مسلمان دا د شخړو دوام د نوي جنجالونو رامنځته کیدل د پیاوړتیا نشتون د امنیت شورا په څیر سازمانونو په شمول د نړیوال ټولنې فلج کیدل ښیي. د امنیت شورا په څیر سازمانونه چې شخړې په نخه او پای ته رسوي کډوال او بیزای شوی خلکو ته بهتر رسیدونکو شرایط برابروي.
راپور یادونه کوي چې په دریم هیوادونو کې د میشته شویو مهاجرینو شمیر د 2014 کال په پرتله تیر کال د 1,300 څخه 1,000 ته راټیټ شوی. وس د متحده ایالاتو پر ځای کاناډا هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کډوال مني. په ګلوبل رپورت ترند کې دا نه دی ویل شوی چې ممکن د کووید 19 وبا په دغه شمیرو باندې اغیز کړی وي، مګر عالی کمشنر ګراندی یادونه کوي چې 1,300 هیوادونو د وبا له امله خپل پولې په بشپړ یا جزوی ډول تړلې دي. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په زرګونو امریکایي پوځیان د اروپا په ختیځ کې د ناتو په نظامي تمریناتو کې برخه اخلي. د دوغو تمریناتو یو برخه په پولین کې ترسره کیږي. د روسیې له کالینګراد څخه یوازې 350 کیلومتر لري. د بلې خوا سمندري تمرینات هم په بالتیک سیند کې ترسره کیږي، خو د ځواک پر دغه ښکار کېدو له جرمني څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د واشنگتن پریکړې سیوري غوړولې دي. نور حال پر پورت کې ووري.
د اروپا په شمال کې له اروپا څخه د دفاع پوځي تمرینونه ل سړې جګړې څخه وروسته دا تر ټولو لوی پوځي تمرین دی. خو د کورونا وایروس وبا پر سوره غړولې دي. د کورونا وبا څخه مخکې ل شپږ زرو زیات امریکایي سرتیری او 3000 پوځي وسایل اروپا ته رسیدلې دي. د امریکا د پوځ یو غړی رابین جوزف وای
An exercise of this size was still achievable even with the pandemic as all safety measures
د وبا سره سره د داډول تمرینونو تر سره کول شونی دي، ځکه د مخه ټول حفاظتي تدابیر نیول شوی دي.
که څه هم ناتو ځواکونه په ګډه خپل قوت ښکاره کوي، خو ځینې وخت په یووالي کې ستونزې پیدا کیږي. د ترامپ ادارې تل پر جرمني نیوکه کړې چې د ناتو لګښت په برخه کې 2% کلنې عاید نه ورکوي. روانونه کې ولسمشر ټرمپ ویل چې په پام کې لري له جرمني څخه په زرګونو سرتیري وباسي.
So we have 52,000 soldiers in Germany. That's a tremendous amount of soldiers.
په جرمني کې 25,000 سرتیري لرو. دا د سرتیري لوی برخه د امریکا او جرمني ته دا لوی لګښت دی. تاسو په هغه ډیره ګران ده چې ناتو یې لګښت ورکړي.
پنټاګان وای په معمول ډول په جرمني کې 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. بلین وای چې دا شمیر به 25 زرو ترټ چی. د جرمني د دفاع وزیر هیکو ماس وای
مو فکر کوم چې په جرمني کې د امریکایي سرتیر شتون نه یوازې د جرمني بلکې د امریکا د امنیت لپاره مهم دی.
پولند چې له واشنگتن سره خې اړیکې لري بدیل پلان لري. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراوی کی وای
I deeply hope that as a result of the many talks that we had and that
زیات لمنیم د سو ځله خبرو په پایله کې چې موږ درلودې موږ دا په ډاګه کړ چې د ناتو پیوړی غړیو هغه شمیر سرتیری چې نن په جرمني کې میشتي او امریکای او باسي یقینا غویبه پولند ترشي او د ناتو ختی ځغړه به پیوړی کړی.
د جرمني پښتوتګار کې د افریقا د چارو لپاره د امریکایي ځواکونو یو قومندان شته دی. د لنبان په نوم یو څیرون کې وای
په جرمني کې پوځي اډې نه یوازې له جرمني څخه بهر بلکې له اروپا څخه بهر لپاره دی او کېدای شي یو لوی زیان وي.
څیرون کې وای بشپړ تاثیر تر هغه نه معلومیږي چې جوته چې څومره پوځیان به له جرمني څخه ووځي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.